درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اته نوي د قوسیالین دی لسمه او د میلادي 2019 د دسمبر لومړۍ نیټه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د هلمند په مرجع کې د عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړۍ د دې سات خبرونه. د هلمند مرجع ولسوالۍ د تصفیه کېدو په اړه زیدو نخیس راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر دورو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کار بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوې او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته ویل چې جنرال مقبل په مارجا کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی عملیاتو د فاطمه د پرانسنلې وروسته پرسنل هم ورته یو لاس ته قسمه ده. بل اخر د جرنامو په سیمه کې د سړک په اړه یو مهم سره د موټر مهام دي چې په دوه کې چې انتظار ورباندې کوي په تر کې دی.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لیوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی ویان تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د ښې لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړې ویبپاڼې کرکټ د ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شلو اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سش کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 28 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانومرې دقیق ځای ونه خود، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تېلوړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانان په چاړه ووهل او ټپیان کړل ونیو. دا پیښه د هالند په هاګ ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاګ ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 1-14 کلن هلک د هاګ ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیس ویلی چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برېټانیا چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو ارمخ کې په بریتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن وو او د حمله په سیمه کې د پولیسو له لوري ووشل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبري اعلان وکړ وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سره تړاو نه لري. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې هیڅ وخت به د تروریزم په وړاندې مات نه شي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبی ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچانو امنیتي ځواکونو په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. زمو ژغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه وري. په روانه خبری مجله کې د هلمند چارواکي او دفاع وزارت وایي مارجا ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې.
د مارجا ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحې د پاکه ساحلي
مارجا په هلمند کې څومره اهمیت لري په دې اړه د یو مفصل راپور تر څنګ به واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې. د عراق د مظاهرو د دوام حال درکوو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پاتره. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د نومبر په 10 وویل چې د هلمند مارجا ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجا کې د عبدالباری په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قومندان وژل شوی او د هغوی د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. د هلمند مارجې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیگا ازادي رادیو ته وویل چې مارجه د کوکنارو د کښت کمولو د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مارجه ولسوالی د برتنیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجه د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالی لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرري جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مارجه ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودي او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چا او الف افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپنېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکات د دښمن د اوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول وار نه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مارجې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس تر لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لوري د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوی وخو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډیر ځواکونه له افغانستان ووتل د مرجه وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالۍ لاس پلاس کېدو ولسی خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوان ورساوه. په مرجه کې د ورستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورنو تېښتې ته اړ شول. د مرجه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پرېښودي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نفرار دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه هم کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ته خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواکو منل چې د مرجې ولسوالۍ ډېر خلک د مکرري جګړې لامله لشکرګا او د دې ولایت نور ولسوالۍ ته تشتیدلې دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګا کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې لامله لشترلش څوار زره کورنۍ لشکرګا ته تشتیدلې او نږدې شل زره په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جګړې لامله ډیر بي ځای شوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي. در پټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتي ځواکونه غیر مستقی قواوی او خوې ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مرجع او د هلمند نور زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورواچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال زبیح الله محمد پر مرجع د عملیاتو تر پیل ورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مرجع بیرته سقوط نه کوي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجع دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په رپورت کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 235,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی چې تقریبا 110,000 هکتاره کښت په هلمند کې شوی وو. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وویل چې مرجع د وسلوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی اوبه لري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مرجع ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساخله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او دې تر څنګ د شو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. په آخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مرجع دا په دوهمه درجې کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلی او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډیرو ولسوالیو له نیولو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت او د هلمند ولایتي اداره وایي چې مرجع ولسوالۍ تصفیه شوې ده، طالبان او د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي دا خبر نه تاییدوي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مرجع ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي. خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مرجع ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې راغلی دی چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مرجع ولسوالۍ ټولې سیمې ورسته له څلور کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته د مرجع په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دی دایمي نه دی او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې یعنې بیخي ډېرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجع ولسوالۍ په تمامه معنا یعنې په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده، متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده اوسم په سیمه کې طالبان شته.
مرجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلې زبریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ورسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجې برتنیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیښ ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان ظاهر ګل مقبل پکې وو وجل سو.
نه د مرجه نیول ساده خبره نه ده. مرجه یو غټ ولسوالي ده، یو فراخ ولسوالي ده، او په داسې لوند وخت کې او په لوند ورځو کې د دې امکان نشته چې مرجه یې ونیول شي. او په پیاده څنګه یا پلان نه کیږي ځکه چې دا کوم ځای څه ده چې د ډېر وخت خدامو ښار او سوال مخالفینو په لاس کې.
د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنوی ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټوله مرجع نه ولید رد کړی ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وجلو پړاهم په غاړه اخیستی ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیس کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ ورسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نور ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د افغان حکومت عملیات نمایشی دي. سیمینیسی خو بیرته اله کوي. لنډی خبرتیا ورسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکونومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوی له هغه وخت چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې ډیر څه بدل شوی نری. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنځشنبې په ورځ په باګرام هوایی اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سول الله هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین رسپانې د لیکنې په پایل کې خبره شوې ده. د رسپانې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوې او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دوډولو حادثه پیل شوې ده. د مالی وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وایي د دې بیمې طرحه جوړه او د مالی وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصفیه سره به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې وایي.
د مالی وزارت د بیمې د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمې د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو له امله خلک بیمې ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمې یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتون کړي. خو د اسلامي بیمې او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمه عمومي رئیس موسی کاموی وای
خوبیش دنج است که اون یکی است بیمه نه یعنی
خواله پدې کې دی چې کپدودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي خو د تکافل په بیمه کې کځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي
د مالیه د وزارت مسؤلین وای د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پرختي بانک په مالی مرسته جوړ کړو دا چې دغه طرح په قانون بدل شي عدلی وزارت ته لیږل ده دا په داسې حال کې ده چې د بیمې د شرکتونو د فعالیتونو لپاره په خو هم قانون موجود و پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمې د قانون له تصویب وروسته به د بیمې اوسنی قانون او د بیمې د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي د عدلی وزارت مسؤلین وای پر دواړو قوانینو کار روان ده او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي د عدلی وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي
قانون تکافل اجتماعی
د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څرنګه ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم است
موږ نشو کولای دو قانون ولرو په هر مورد کې که سیاسي ټولنیز اقتصادي او امنیتي وي کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلې او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه هم ولولو چې د افغان بیسیم د تسوات لشمیري لارې مو راستولې دي خو اوس یو سیمه ایزه مسله په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود تر دې یو ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړ عادل عبدالمهدی د تیرو جمعې په ورځ وویل چې خپل استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي نور جزئیات فرشته جلال زیر باندې کوي
د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول یو مظاهره چې خبريالانو ته ویلي موږ به د حرکت جاری وساتو د عبدالمهدی استعفا لمړی ګام دی تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي په بغداد کې مظاهره چانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل امنیتي ځواکونه په ښار کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي په بغداد کې وایي تراس کونکي خبريالانو ته ویل موږ بل دې ځای تر هغه چې حکومت سقوط وکړي لري نشو تر هغه وخت بدلته یو چې مشته او به برق کارونه او ډوډۍ رسیږي عادل عبدالمهدی و بیا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی په عراق کې د اکتوبر لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي د بیکاری او د عبدالمهدی په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي عادل عبدالمهدی تر هغه وروسته چې د عراق د شیګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چانو په ملاتړ کې بیان ورکړ د استعفا خبره وکړه د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان ژغ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي سیستانی ویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب لسره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی د جمعې په ورځ پرته لدی چې د عبدالمهدی د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چانو ژغ باید واروېدل سي په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي دا لانه د څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څه وخت له چوکۍ لرې سي
د دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د هلمند د څلورمې سرحدي لوا پر قماندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید خندلې او د تروریستانو کارې بللې دي. د ارګ له خبر پانی سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجي ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي چې له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. د ایران د سمندري ځواک قمندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیه او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږکال په وروستیو کې پیلی شي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانان یې په چاړه ووهل او ټپیان کړل ونیو. بریتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه دی، څه کار کوي؟
نوم مې محمد مسعود دا او دې دکان مسؤول ما دې جوس فروشي دکان.
تنا جوس ته پکې کڼور څام لری؟
جوس هم دې فاست فوډ هم دا پکې. بس اندغه دوه شیان مخ کې وړو.
څومره وخت شو دا کار مورا پیل کړی؟
دا تقریبا 15 میاشتې شو چې دا کارم پیل کړی دا.
نو څنګه اول سر کې اوس څنګه روان دی؟
بس خو شکر الحمدلله اول کې هم